Radio.
دوستانو سلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل ان له خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خرنو کې د اف ام په 0.15 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو غوښتي چې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې دي جدي همکاري وکړي. بلخوا د پاکستان او روسیې لوړ پولو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي. او په فرانسه کې یو پیژندل شوی ملا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول شوی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو جدي غوښتنه کړې چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې دي جدي همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په دې اړه د اسناد او شواهدو سره اسلام آباد ته تللي وو. تمه کیږي چې دوی به نن په یوه خبري غونډه کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. او خو دا پاکستان او روسیې لوړ پولو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړې. د روسي رسنیو د ریپورټونو لمخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تسلیم اسلم په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې. ویل کېږي چې دواړه لوري د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د روسیې او پاکستان ترمنځ په دواړو خیزو اړیکو هم غږېدلې. لا بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروف ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړې د اړتیا په صورت کې روسیا تیار ده چې د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د چهارشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندون ته په اشاره چې وایي هیواد به له طالبانو سره خبرې وکړي ویلي پوځي انتخاب د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره مناسب نه دی. اخوا د ناټو ملکی سفیر د افغانستان له اجرائی رئیس عبدالله سره په لیدنه کې ویلي ناټو د هر ګواښ په وړاندې د افغانستان د حکومت او خلکو سره ولاړ تړون دی. د اجرائی ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کورنلیوس زیمرمن پرون ماخام له عبدالله سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې به په افغانستان کې د خپل هیواد او بشري ظرفیت د خپل هوایي او بشري ظرفیت په زیاتولو د حکومت د مخالفو وسلوالو خلاف بریدونو ته زور ورکړي. د اجرائیه ریاست څخه خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو په سیمه ییز ترهګرۍ د انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او امنیتي مسلو هم خبرې کړې دي. دا بدخشان ولایت چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ته یې د پرونی زلزلې مرکز ضروري مرستې استولې. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بایدار پرون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل د زلزلې له کبله دغلته درې تنه برسیرن ټپیان شوي دي.
اکثر ولسوالۍ ته چون واورې شوي دي بسونه لري لارې زمونږ بندې دي. تقریبا شپږو ولسوالۍ ته خو موږ هلته چې هېڅ سیمونه لرو او ګودامونه لرو یعنې دې استعداد لرو که چېرته خدای نخواسته کومه پېښه وشي چې عاجل کومکونه هغې ته ورسوو.
دا بدخشان د جرم ولسوالۍ په دې سیمه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو له مرکزونو ګڼل کېږي. خو د بدخشان د والی مرستیال دا رد کړه چې مخالف وسلوال دی په جرم کې د ولسوالۍ په سطح فعال حضور ولري. پرون د ریختر په کچ 6.1 زلزلې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ځینې برخې ولړزولې. په فرانسه کې یو پیژندل شوی ملا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول شوی. د فرانسې چارواکو پرون ویل 55 کلن رمضان څخه د ابتدایي څېړنو په خاطر پوښتنې ګروي ګڼې شوي. په فرانسه کې د مسلمانو ښځو د حقونو یوې فعالې هنده عیاري ادعا کړې چې طارق رمضان پرې په 2012 میلادي کال کې په پاریس کې د دې هوټل په کوټه کې جنسې تیرې کړې. یو بل خزي چې غواړي نوم یاد نشي ویلي، رمضان پرې په 2009 میلادي کال کې د فرانسې په لیون ښار کې په یو هوټل کې د پاتې کېدو پر مهال تجاوز کړې. طارق رمضان چې په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې د یو مهم بنسټګر لمسی دی، پر ځان لګېدلي تورونه یې رد کړي دي. د نوموړي مدافع وکیل وایي هغه ښځې چې د جنسي تیري دعوه یې راپورته کړې، د طارق رمضان د بدنامولو توطیه یې جوړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس مشر اسماعیل هنیه په فلسطینی سیمو او مصر کې درې اسلام پال ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. د غزې ترانګه کې د حرکت الصابرین ډله چې د امریکا په وینا ایران ملاتړ کوي، او همدارنګه په مصر کې دوه نورې افراطي ډلې د امریکا لخوا د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوې دي. د حماس ډلې دا پریکړه بیا ارزښت بللې. دا ډله له کلونو راهیسې د غزې په ترانګه کنټرول لري چې د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي. او د روسیې د کرنې وزارت خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې سکل د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د ملخانو د یرغل له کبله خایستون زرامنسته شي. د روسیې د کرنې وزارت یو چارواکي پیوتر چیکماریوف د دې هیواد رسنیو ته ویلي، د روسیې په جنوب کې تر 1 میلیون هکټار زیات هم ځکه په ملخانو ککړه شوي، او د ولګاګراد ښار هم چې د فوټبال د نړیوال جام له قربنو ښارونو څخه دی په همدې سیمه کې موقعیت لري. خو د روسیې چارواکي ویلي نهایي هڅه کوي چې د ملخانو دا یرغل د فوټبال سیالۍ ګډې وډې نکړي. دوستانو، خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان امنیتی چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو غوښتي چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې جدي همکاري وکړي. پر دې موضوع سربیره اوري چې ګلاجان عبدالبدی سیاد د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا په کابل او ځینو ولایتونو کې د وروستیو خونړیو پیښو په وړاندې خبرګون ښودلی. همدارنګه به دام واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د افغانستان د ملي وحدت له حکومت مشرانو سره د ترهګرۍ په وړاندې په جدي مبارزه او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان د سرحدونو او قبایلو سیمو وزارت غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حضور د 15 نورو میاشتو لپاره تمدید شي. دا موضوع هم څېړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسئ. د افغانستان امنیتی چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو غوښتي چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې جدي همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په دې اړه د اسنادو او شواهدو سره اسلام آباد ته تللي وو. تمه کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمک به نن د اسلام آباد له سفر وروسته په یوه خبري غونډه کې د دې سفر په اړه څرګندونې وکړي. په دې اړه راځي د پامیر ساحل چمتو کړی ریپورت واورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل، په کابل او جلال آباد کې تر خونړۍ بریدونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په یو ورځني سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د استخباراتي ادارې ISI له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د دې خبره د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه له هیواد بهر وو. شمس وایي افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه سپینې خبرې وکړي، او پاکستانی وزیر اعظم ته معلومات ورکړل او شاهد خاقان عباسی د اقداماتو ژمنه وکړه. د دا روخانه نکړه چې افغان حکومت پاکستانی لوري ته څه ډول معلومات ورکړي.
د دوی راتګ عمده هدف هم دا و چې په دغه هیواد کې چې زمونږ وروستي کوم وحشیانه بریدونه ترسره شوي او بیا ډېر پډاګه طالبانو دغه مسولیت اخستی وو، نو په هغې تړاو باندې دوی د پاکستان اړخ سره بعضې معلومات شریک کړه او جدي غوښتنه یې وکړه چې په دې اړه دوی اقدامات وکړي.
د افغان پلاوی پاکستان ته د سفر په اړه مو د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف او د بهرنیو چارو د وزارت له ویان ډاکټر محمد فیصل سره د رابطو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ویلي چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د سمولو کوشش کوي. د دې کمیټې دوه غړو بیګا مشال راډیو ته ویل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان په ګډون لټولو گاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. د کمیټې غړی سید مظفر شاه وایي سینټ غواړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د باور فضا جوړ شي.
هماري کوشش تو یہ کہ باہمی تعلقات دونوں طرف سے بہتر ہوں.
دی وایي زموږ کوشش دا دی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه شي او د باور فضا جوړ شي. له دې سره به څنګه څه خواله راشي. موږ هیله من یو چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به ښه شي. موږ دا باور لرو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د پاکستان کورنیو حالاتو ته ګټه ورسوي. په جنوري کې په کابل او جلال آباد کې لوی بریدونه وشول چې پکې د بهرنیو وګړو په ګډون سلګونه افغانان ووژل او ژوبل شول. د ځینو حملو ذمواري طالبانو او د ځینو یې اسلامي دولت ډلو منلي. تر حملو وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي د وسلوال طالبان ونیسي او یادې پر ضد اقدامات وکړي. اسلام آباد په بیا بیا وسلوالو ته د پټنځایونو یو مرستو ورکولو تور ردوي، خو کابل او واشنگټن دریځ لري چې هغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن نه دی. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې بل غړی سید طاهر حسین مشهدی وایي دوی په مسلسل ډول په افغانستان کې د سولې هڅې کوي. دی وایي موږ حکومت ته وویل چې په افغانستان کې مداخله ختم کړي، اوس پاکستان په هغه هیواد کې لاسوهنه نه کوي. د سینټ د بهرنیو چارو له کمیټې علاوه موږ د ټول سینټ له غړو یوه کمیټې جوړه کړې او په بیا بیا مو د افغانستان پر مسالې او د بهرنیو چارو پر تګلارې بحث کړی. تر دې بحثونو وروسته موږ حکومت ته سپارښتنې کړي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې زیاتوي چې حکومت او پارلمان په افغانستان کې ثبات ته ژمن دي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمکو د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی او لاغوي غوښتي چې د کابل کې د طالبانو د وروستیو په بریدونو په برخه کې دی جدي همکاري وکړي. تمه کیږي چې اسلام آباد ته تللي افغان چارواکي به نن په یوه خبري غونډه کې د هغو اسناد او شواهدو په اړه چې پاکستاني لوري ته د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو وړاندې کړي او همدارنګه د پاکستان د چارواکو د هغه ژمنې په اړه چې د افغان حکومت غوښتنو ته به رسیدګي وکړي جزئیات وړاندې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په وروستیو کې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل حمله د حقانی شبکی چې په پاکستان کې مرکزونه لري پلان کړی وي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د جمهوریت روغتون سره نږدې ترسره شوې حمله هم له هیواده بهر پلان شوې وه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له وسلوالو مخالفانو د انتقام اخیستو په اړه د ولسمشر غنی له څرګندونې یوه ورځ وروسته د دفاع وزارت په هوایي حملو د شپې د حملو او د کومندو ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حملو په ډېرېدو سره به له دې وروسته افغان ځواکونه د جګړې په میدانونو کې وسلوال مخالفان ووسپي. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو مخالفینو د انتقام اخیستلو په هدف هوایی حمله او د شپې عملیات زیاتوي. دغه وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه بعد حمله په زیاتیدو هغه سیمې په نخښه کړي چې وسلوال مخالفین پکې فعال دي.
هوایی ضربو کې په هوایی عملیاتو کې د کومندو په عملیاتو کې او د شپې په عملیاتو کې چې ډیر مؤثر دي په دې کې زیاتوالی راولو او هر چیرته چې موږ یو استخباراتي کشفی راپور پیدا کو د هغه په اساس باندې مطلق منګل ته برید کو لمنځه وړو چې دا یو بلویا بیلګه ما تاسو ته د هلمند او د غزنی او ویلې چې په دا 2300 ورځو کې موږ هغه ته سخت تلفات رسولې دي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې 13 ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی په وزیر محمد اکبر خان مسجد کې د مخام د منځل ادا کول وروسته ویل په هیواد کې تر سره کیدونکې تروریستي حمله غیر اسلامي او غیر انساني دي. خاغلی غنی ډاډ ورکړ چې د اسلامي موازینو پر اساس بل وسلوالو مخالفینو انتقام واخلي. همدارز امریکا د ولسمشر له هغو څرګندونو وروسته چې د امریکا متحده ایالات اوس له طالبانو سره خبرو ته حاضر نه دي، د جمهوری اسد د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت به له دې وروسته سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د انټر کانټینینټال پر هوټل او همدارز جمهوریت روغتون ته مخامخ په حملو کې 113 تنه ووژل شول او شاوخوا 300 نور ټپیان شول. د امنیتي چارواکو په خبره د یاد دو حملو ډیره قربانیان ملکی وګړي وو. بلخوا د داعش اسلامي دولت په نوم ډلې د شنبه د ورځې په حمله کې چې د یو سلو ولسم فرقې په یو جزتام وکړه د ملي اردو یو لس کسان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یا چې د چهارشنبه په ورځې ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو ختمول د افغان دولت یو مشروع هدف دی. له دې سره د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې د عملیاتو ډیرېدل او قاطع دریز د جګړې په ډګر کې د حکومت د بریا سبب کیدای شي.
ما فکر میکنم این قاطعیت بسیار مهم است. اقدام پیشبرد عملیات های جدید که
دی ویز فکر کوم چې دا قاطعیت خورا مهم دی. د افغان حکومت او د حکومت د نړیوالو متحدینو لخوا د نویو عملیاتو پر مخ وړل کولای شي په وګن محل کې د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته وکړي. شاید په لند محل کې مونږ د دښمن د تکتیکی کړونو ښکار هم شو او دوی عملیات ډیر کړي، خو په وګن محل کې به دوی دا وړتیا او توان نه لري چې جنگ وکړي. په داسې حال کې چې مونږ منظم اردو لرو چې دښمن ته ماتې ورکولای شي. خغلی استانای دا هم وایي چې د دولت د وسلوال مخالفینو د حملو د مخنیوي او یا کمول لپاره باید حکومت په خارونو کې کشفی او استخباراتي برخې پیوړې کړي. د پدې برخه کې د خلکو همکاري او مرسته هم مهمه بولی او وایي استخباراتي بنسټونه باید په خارونو کې د وسلوال مخالفینو هستوګنځیونه کشف او خونسا کړي.
دوستانو، اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالې بشیر ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د سولې او په هیواد کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي د افغانستان د سولې خبرې د سه شنبې په ورځ هغه مهال له ناهیلۍ سره مخامخ شوې چې افغان چارواکو طالبان مشرانو ته د تردید پیغامونه ورکړل. په مقاله کې راغلی چې دا پیغامونه وروسته له هغه خپاره سول چې په پلازمینه کابل کې وسلوالو سختریزو حملې وکړې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه کوي. ورځپاڼې د ولسمشر غنی خبرو ته هم اشاره کړې او ویلې دي چې د دغو حملو د قربانیانو بدل به اخلي. ښاغلی غنی همداراز وویل د افغانستان دښمنان باید پوه سي چې د افغانانو ولسمشر نه تسلیمیږي. واشنگتن پوسټ لیکلی د ترامپ پالیسی دا و چې د امریکا پوز د افغانستان د ځواکونو روزنه زیاته کړي او د هغوی ظرفیتونه لوړ کړي څو طالبان اړ کړي د مذاکراتو میز ته کښینی او شپاړس کلنه جګړه پای ته ورسیږي. خو د لیکوال په باور ویل کیږي چې دا هدف شایي کمزوري سي او د نظامي بریا پر لور تغیر وکړي. او د افغانستان د جګړې د معلوماتو په اړه د امریکا پریکړې ته هم یو شمیر رسنیو کتلي دي. فورن پالیسی خپرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د ترامپ تر وینا مخکې د افغانستان له جبهې بد خبرونه. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان حکومتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې د جګړې د تغییر په خاطر له ننګونو سره مخامخ دي او امریکا هلې ځلې کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پرمختګ په اړه د معلوماتو مخه ونیسي. د خبرونې په وینا د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي پلټونکې اداره یا سیګار دې خبرې ناارامه کړې ده. دا ځکه چې ټاکل شوی و دغه سرپلټونکی په افغانستان کې د نظامي عملیاتو په اړه معلومات خپاره کړي چې هیواد یې پکې 15,000 سرتیري لري او د بمبار د زیاتېدو خبر یې تایید کړی دی. سیګار په خپل نوي راپور کې د جګړې د څرنګوالي په اړه لیکلي چې د امریکا پوځ له دې ادارې غوښتي چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د افغانستان څومره ځکه د سختریزو په لاس کې ده. د خبرونې په وینا که څه هم دغه محرم اعلان شوي معلومات پټ نه دي او مخکې هم خپاره شوي، خو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د سه شنبې په ورځ وویل چې دغو معلوماتو ته په تیروتنه په محرمو معلوماتو کې ځای ورکړل شوی و.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال د افغانستان د ملي وحدت حکومت له مشانو سره د ترهګرۍ پر ضد په جدي مبارزه او پر یو شمیر نورو مسلو خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال جان سالیون یو هیئت په مشرۍ د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د سه شنبې په ورځ کابل کې وو. هغه تیر ماښام په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. نور حال زموږ خبریال شممود شینواری راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان د ملي وحدت حکومت له مشانو سره یو وار بیا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او له افغانستان څخه بهر د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځوړلو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیون د سه شنبې په ماښام په کابل کې د امریکا په سفارت کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د ترهګریزو ډلو پر ضد مبارزه به په جدي توګه پر مخ ولاړه شي. نوموړي دغه شان وویل وسلوال طالبان باید پر دې پوه شي چې امریکا به په دوامداره شکل له افغانستان سره ولاړه وي.
cannot wait us out because our commitment to
Taliban باید له افغانستان څخه زمونږ د وټلو په تمه نوي ځکه له دې هیواد سره زمونږ ژمنه په وخت پورې نه ده تړلې او مونږ په دایمي ډول همکاري کوو مونږ به افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د جګړې د ختمولو د سولې او امنیت پر ټینګښت او د دې لپاره چې دا هیواد خراتلونکي ولري همکاري وکړو
د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال جان سولیوان د سه شنبه په مخام د یو پلاوی په مشرۍ کابل ترغی او ولسمشر غنی اجرایی رئیس عبد الله عبدالله او د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره یې وکتل د اجرایی ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل وای چې افغان ولسمشر اجرایی رئیس او جان سولیوان د توریسی ډلو د دوی د ملاتړ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو په همکاري ټینګار وکړ خغلی فیصل د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل افغانستان او امریکا په ټولو هغو امکاناتو غور کوي چې افغانستان بهر د توریستانو د پناه ځایونو د لمنځوړلو سبب کیږي
د خبرو او بحث اصلي محور د تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو څخه د امریکا د ملي ادارې ملاتړ وو ډیره توجه پر هغو ادرسونو د کوم ځای په افغانستان کې جنگ ته ملي ژوند دواړه هیوادونه په ګډه د نورو نړیوالو متحدینو سره دا موضوع له نږدې څخه تعقیبوي او په ټولو هغو اقداماتو باندې غور کوي چې په نتیجه کې دغه مراکز له منځه ځي او افغانستان کې تروریزم پر ضد په جګړه کې هغه وروستی هدف ترلاسه کیږي
په همدې حال کې د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل خاغلی غنی او جان سولیوان د اقتصادي پرمختګونو د سیمه ایز تروریزم سره په مبارزه کې حکومتولي او په ځینو نورو مسایلو خبرې وکړي لدی سره د سیاسي چارو کارپو داوود مایر وای په اوسنۍ شرایطو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال سفر خې چی امریکا د تروریزم او د هغوی د زالو پر وړاندې نور غلی نه پاتې کیږي
لنې کمرغه د امریکا غټي جوابوي چې د اکیډمیکو اصلاحاتو څخه خپل اصلي برداشت ولري او اصلي برداشت دا چې د توریزم زالې او ځای مشخص دي او لمنځه یوسي زه ډاډمن يم چې امریکا د خپل ملي ګټو په چوکاټ کې پاکستان تر ډیرو فشارونو لاندې راولي او باید د توریزم زالې خونسا کړي
د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې کابل خار او ځینی ولایتونه په تیرو دوه ونیو کې د وسلوال مخالفینو د خونړیو حملو شاهدان وو او د امریکا ولسمشر ویلي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي افغان حکومت هم د کابل د وروستیو حملو په ځواب کې ویلي چې له دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي طالبانو هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبرې جګړه خوښوونکې دریز بللی دی شاه محمود شینواری ازادي راډیو کابل
ګلاجان عبدالبدی سیاد د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوی رئیس په توګه وټاکل شو د دې کمیسون چارواکي وایي د اداري هیئت له ټاکلو سره به هغه چاري شټکی شي چې لړزن سره مخ وي یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورت لري
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات د چهارشنبه په ورځ ترسره شول ګلاجان عبدالبدی سیاد د دغه کمیسون د رئیس وسیمه بادغیسی د عملیاتي مرستیال او معز الله دولتي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اداري او مالی مرستیال په توګه وټاکل شول خو د منشي لپاره انتخابات د پنځشنبه ورځ ته وځنډیدل له دې ټولو سره په انتخاباتو د څارځینې بنسټونه د هغې له جملې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي حوزو لبي برخلیکۍ د کمیسون د دارالانشا رئیس او درای ورکونکو لیست نشټوالی اندیښمن کړی دی د فیفا تخنیکی سلاکار محمد فرید افغانزی د چهارشنبه پر اس پیوه خبری غونډه کې په دې اړه وویل
با کمیسیون انتخابات پیشنهاد ما چی است اولویت های خود مشخص بسازند
دی وی مونږ د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړو چې خپل کاری لمړیتوبونه واضح او د بی پروګرامي له حالات ووزی دوی باید په درو برخو یعنی اصلاحات او باور جوړونې او د انتخاباتو لپاره د تدابیر لپاره هڅې وکړي خغلی افغانزی د راتلونکو انتخاباتو نیټه ته اشاره وای چې پاتې وخت په پاملرنه سره د انتخاباتو تر سره کیدل ممکن نه دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 1390 المریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده د قانون لمخې دا انتخابات باید د 1390 المریز کال د سرطان په میاشت کې تر سره شي وای خو د بیلابلو دلایلو له کبله انتخابات ځنډیدلې فیفا لوګوندونو سیاسي جریانونو او مدني بنسټونو څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لکړنو څخه په جدي ډول څار وکړي ل دې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ځینې غړي د خپلواکۍ په ساتنې همغږۍ مشورو د اصلاحاتو پر تطبیق د فساد په ختمولو شفافیت او په وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي د یاد کمیسون یې غړي ملیه حسن ازادي راډیو ته وویل
تغییر در اراده کمیسیون برای برگزاری انتخابات.
دا وای د کمیسیون په اراده کې د انتخاباتي نیټې د بدلون لپاره څه نشته. په کمیسیون کې خپلواکي د پیژندل شوی اصل لمخې مراتیږي او د رای ورکونکو لیست د تیارولو او د عملیاتي پلان د تطبیق په لوري ګامونه اخلو. په انتخاباتو د څار بنسټونه د هغې له ډلې فیفا د کمیسیون په چارو کې د حکومت لاسوهنه د کافي بودیجې نشتوالی او امنیت د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ستر خنډونه بولي.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلو سیمو وزارت غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د حضور زیاتېدل د 15 میاشتو لپاره تمدید شي. تر دې مخکې پاکستان په دې هیواد کې د افغان مهاجرو د استوګنې کارتونه د جنوري تر 1 نیټې چې پرون 13 شوه تمدید کړي وو. سر له نن ورځې په پاکستان کې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو موده پای ته رسیږي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه د پاکستانی چارواکو د پریکړې لمخې د جنوري تر 1 نیټې د اعتبار وړ وو. خو اوس د پاکستان د سرحدونو او قبایلي سیمو وزارت د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې افغان مهاجرو ته د 15 میاشتې نور وخت ورکړل شي چې پاکستان کې پاتې شي. د دې وزارت وایند اقدس شوکت وای د افغان مهاجرو د کارتونو د 15 میاشتنی تمدید غوښتنه لدې کبله کړي چې د بشري پلوه ممکنه نه ده چې 1 میلیون وګړو ته وویل شي چې په یو مختلف پاکستان څخه په کومه موده کې ووزي. د نوموړي په وینا افغان کډوالو ته باید 15 میاشتې وخت ورکړل شي چې په تدریجي توګه د افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان د سرحدونو او قبایلي سیمو وزارت ظاهرا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی، ویلي دي چې د افغان مهاجرو اجباري استل بل خطر خالی نه وي. په کابل کې بیا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویل له پاکستان څخه تر 2 میلیونو زیات افغان کډوالو اجباري استل به د هغې درې اړخیزې موافقې خلاف وي چې د افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر ترمنځ شوې ده. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت ویلي په دې ورس په ځینو مواردو کې پاکستان کې د مهاجرو له قضیې سره سیاسي چلند کیږي. دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو غوښتي چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې جدي همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمکو د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په دې اړه د اسناد او شواهدو سره اسلام آباد ته تللی وو. تمه کیږي چې دا چارواکي به نن خبریالانو ته د خپل سفر په اړه جزئیات څرګند کړي. د پاکستان او روسیې لوړپوړو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي. دا ناتو ملکی سفیر د افغانستان له اجرایي رئیس سره په لیدنه کې ویلي ناتو د هر ډول غواخ په وړاندې د افغانستان د حکومت او خلکو سره ولاړ ده. دا بدخشان ولایت چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ته چې د پرونی زلزلې مرکز و ضروري مرستې رسیدلې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بایدار پرون ازادي رډیو ته ویل د زلزلې له کبله دغل تدری تنه برسیرن ټپیان شوي، خو نور سیمو د چا د مرګ ژوبلې او یا نورو تاوانونو رپورټ نه دی ورکړل شوی. په فرانسه کې یو پیژندل شوی ملا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس مشر اسماعیل هنیه او په فلسطینی سیمو او مصر کې درې اسلام پالې ډلې د ترهګرو په لیست کې شاملې کړې دي.
د ژوند رنگونه
نوم می سنومند او کاروبار خدای اسلامي کتابو کاروبار کوم.
کتابونه خپل چاپوي کنه نور چاپوي تاسو یې راوړی او خرڅوي؟
یاره دې کې اکثره خپل چاپ کوم، زیات خپل چاپی او دا نیم نیم لګ لګ چی به خبر نه لاور نه خپل د افغانستان ولایتونه جلابات نه خوښ نه دی جون نه راوړی صاحب.
او بیا تاسو دلته په لوړ قیمت خرڅوي؟
نه لوړ قیمت خو نه، چې څنګه یې بس په مغه اندازه خپل مناسبه ګټي 10% ګټي کتاب.
څومره وخت کې چې دا کاروبار کوي؟
دې کې خو زه اوس راغلی، ما مخکې خپل تعلیم کوو، نو د موږ پلرونو وختونه پکې سی وته سی 15-26 کاله پکې وتل، نو ما خو دغه 15 کاله کېږي زه دغه ته راغلی یم.
خوشحاله چې دې خوا ته راغلی؟
هو ولې نه، کاروبار به سړی چارنګي کاروبار به ته خوشحاله یې، ځکه شکر ایستل پکار دي او ډیر زیات خوشحاله یم.
نن سبا کابل کې خلک کتابونه اخلي کنه؟
دا دو کال نه دی کابل کې د اسلامي کتابونو کاروبار خسته وي دا ځکه چې مخکې به پیښور کې موږ مکتبه و نو هلته کاروبار خو چې هلته دا وضعیت خراب شو د هغې له وجې نه بس مدرسې م را کړې شوې مکتبه والا م را کړې شو نو دلته اوس کاروبار ډېر زیات ښه ده.
ته چې کتابونه پلورې خپله هم کتابونه لولې که نه؟
او چې بعضې کوم کتاب وګورو زړه ته مې او وسی لرلو وای وای پښتو اکثره کتابونه خپل لولو خپل د علم د اضافوالي لپاره پکې هغه کوم اکثره د مسلو کتابونه ګورو فقه ګورو یا څوک چې کوم مسله یې هغه کې موږ کتاب راخلو ګورو او خپل په وخت سات تیر اوسه
د یو کتاب نوم کړه ته واخلی چې هغه ستا ډیر خوښ شوی یعنی ستا فکر او ستا ژوند بدل کړی وي.
یو خو دا چې خپل سیرت نبی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په بیان کړی د پښتو کې او بل چې د معاشري اصلاح ده د کې د معاشري د ژوند د آداب هر څه پکې ذکر کړی دی. سر
دلته چې کاروبار کوي په ورځ کې په میاشت کې څومره ګټه کوي؟
ورځ ورځ پورې ده وخت پورې ده دلته د کتابو سیزن له وړکې اختر نه واخله تر غټ اختره پورې میدانونو خدا ژمې چې دي وخت کې بازارونه داسې خاص خني یو خو دومره خني لکه څنګه چې ګرمۍ کې دلته ښي خو بیا هم دلته د اکثره د ولایتونو دوکانداران نه ځي نو هغه به یې ښي لږ دوکانداران سودا کوي نو پرچونی به یې دومره نه وي. صاحب
ژوند خو پې روان ده؟
او ژوند خو شکر الحمدلله پې روان ده. اوس مخکې پېښور کې اوس کابل کې دغه د ژوند تېرو پې اکثره وایي چې کابل کې ژوند ګران ده خو چې پیسې هر څه ارزانه دي. صاحب
یعنی تر پېښور په کابل کې خوشحاله یې؟
زخته زیات خوشحاله یم ځکه نیم کور مال ته دا وغه دلته خو زه خپله شخصا دلته خوشحاله یم.
مننه خوشحاله اوسې.
خیر اوسې کور ودان الله مو عزت وکړي.